کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له ډېر امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د خدمتونو او قربانیو په خاطر مننه کړې. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي او د دوی په وینا له خپل واسه پورته خبرې باید ونه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه دي د هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او پلاوی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او یې ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقې ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د دېرشو فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سلک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لاس ولسی وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سرهوړونه او د کازا مندې لاس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه هلته پاتې دي.
نوموړی وایي په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح محاکمه پیلوي. ټاکل شوی سبا د فبروري په 9 د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په 16 هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه یې د واک په وروستۍ ورځو کې د دویم ځل لپاره استیضاح کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا تر ډیره د ټرمپ له محکومېدو سره مخالف دي او د هغه استیضاح یې له اساسي قانون سره په ټکر کې یاده کړې ده. همدې مخالفت ته په کتو داسې بریښي چې ټرمپ به د سنا جرګې د استیضاح له محاکمې براءت ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په دې اړه باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلي بوریل پرون وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې یې لانجمن خبري کنفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له بوریل سره د فبروري په 15مه په خبري کنفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډان، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرون وویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو ده. او په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاو وروسته لا درک شول. پرون په اتاراخاند ایالت کې وروسته تر دې سیلاو راووت چې د همالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د دوهې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شکونه پیدا شوي، ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له دیره سرتیرو څخه د هغو د قربانیو په خاطر مننه کړې. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو کاربندي لا هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا په سنا کې په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړه شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز باس لرو چې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مطالعې د ګروپ پر راپور بحثونه واوري. دا ازادي رادیو ده. په مکړې د غرمنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته تاسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له دیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې وروسته په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. د امریکا ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي چې جمهوری پلوي سناتور لنسی ګراهم تازه ویلي امریکا به خپل ټول عسکر تر مې میاشتې پورې ونه باسي. بلخوا د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټ وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته پکتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden
administration is doing. La de urani da America da sana jargi la khwa da Afghanistan da waziyat chedun ke dali pa khpal rapor ke ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biawai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar o pat kedal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Wayan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ke wail ko da dohi ho kramali nishi dway malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټول خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکې پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول
When the United States bypassed
هغه محل چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیخ یې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دا زما لپاره حیرانوونکې وه خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی زما په اند دا یوه تېروتنه وه
ښاغلي صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکیني حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بې باکه ډول مخته وړو د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایډن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کېږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلونکو د کاربندۍ نن پنځمه ورځ ده د دې لارې موټر چلونکي وایي ځکه یې اعتراض کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي د موټر چلونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لویه لاره هم پیل شوی دی او له تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درول شوي دي
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلونکو ژغونه دي چې دولت په غوسه دي یا د موټر چلونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن پنځمه ورځ ده چې درولې دي کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دی دغه موټر چلونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
پوستې پیسې اخلي وایي مو تکیې مو بې عزته کوي مو موږ غواړو چې د لارې پوستې ایسته سي او اردو ورته واچوسي او د ترانسپورټ مشکل دی چې ترانسپورټ ایسته سي تاواره ده موږ ترانسپورټ نه غواړو ولې چې موږ څخه غیر ناک پیسې
اخلي پوستې لپاره چې پوستې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد پوستې
یاد موټر چلونکي وایي د دغې لارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي لومړی د ترانسپورټ وزارت کارکوونکي ورڅخه اخلي وروسته یې پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه وروسته طالبان ورته په لاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي د یادې لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلونکي هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلونکي دي موټر چلونکي وایي دوی حاضر دي چې د قانون پر اساس دولت ته مالیه ورکړي خو په وینا یې چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري دی وای تر هغه چې سنځي په اساسي ډول حل نسی کار بندیز او اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولوري د څوګوري بیا تا په د هوایي د ګمرک ته جان جمع شي او د غلو او غدارونو د شي او د دولت هوایي د هم دوی ته ولور شي.
ټول اټل یاره یو خبره نه خلاصوي چې تیمپرا میته د مشکل حل شي ویني چې دوا کوله و درې میته مټ نه پخې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لیلارې پر سر امنیتي ساتونکي له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلارې پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
د کابل کندهار د لوی لارې او همدارس د کابل مزار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاری اعتصاب په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
کاناډا ته د وچ میوې صادرات پیل شول. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي کاناډا ته د افغانستان 14 ډوله وچ میوه د 1500 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شول. د ښاغلي رستمی په خبره د وچ میوې دا صادرات د راسپورت په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړي توګه د سیمه هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې به د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په وینا هڅه کوي چې په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتو محصولاتو بسته‌بندۍ نړیوالو معیارونو سره سم شي. په کندوز ولایت کې د وریجو پروسس او بسته‌بندۍ کې پنګونه زیاته شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شوه فیصل د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه چې په 1300 لمریز کال کې په کندوز ولایت کې د 1,000,000 ډالر په پنګونې سره خپل فعالیت پیل کړی وو، اوس یې خپل پنګونه 5,000,000 ډالر ته لوړه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی وایي دا فابریکه په یو ورځ کې د 1,000,000 ټن وریجو پروسس او بسته کولو توان لري او د کندوز ولایت 260 تن اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ښاغلی احمدی په خبره د شعیب فیصل د وریجو فابریکه خپل محصولات د کندوز ولایت سربیره گاونډیو ولایتونو کې پلوري او گاونډي هیواد تاجکستان ته هم صادروي. کندوز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وریجو د بیلابیلو ډولونو په درلودو مشهور دی.
زموږ غاګل ازادۍ راډیو او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ټاکل شوی چې د امریکا سنا په همدې اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محاکمې غونډه پیل کړي. اټکل دا دی چې جمهوري غوښتونکی ټرمپ به د استیضاح پر مهال برأت ترلاسه کړي، خو دا به له تاریخي پلوه د ټرمپ د یو بد میراث په توګه پاتې وي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا 100 سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د 12 جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویل یې رایې غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ترامپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ترامپ محکوم کړي، ځکه ترامپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کېږي. تیره میاشت د یوې رایې ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوري پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ترامپ د استعزاز د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالډ ترامپ استعزا کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران وایي د داسې یوه ولسمشر استعزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ترامپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی ایس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ترامپ استعزا پای ته ورسوي، ځکه د ده په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري 6 چې پر کانګرس یرغل وشو بده ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به د دغه پیښې په ملامتیا کې ترامپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ترامپ له استعزا سره د باور وړ کمزوری چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ترامپ د استعزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کورونا د وبا د سرایت پر مهال بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان وړو، خو یو شمیر کسانو له دې وضعیت نه د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله یو له همدې کسانو دی چې قرنطین ته یې د یوه فرصت په سترګه کتلی. دی وایي تیر کال یې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل دوکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو یو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډېره وده کړې.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکی احسان الله وایي له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکری په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ورباندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغانو ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړی. احسان الله وایي تیر کال یې له رسنیو د کرونا وایرس په اړه ډېر خبرونه واورېدل چې خطرناکه ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دوکان خرڅ او پر ځای یې 500 فلمرغانې واخیستې او د فارم جوړولو لومړی قدم یې پورته کړ.
د کورونا مرض کله په راډیو کې مو واورېدو، نو ما خپله دوکانداري لرله، نو فکر مې وکړو چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم زیه لرم. تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه ښه که ورې نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسته شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک وله ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه وله ورکوو، غنم می دا وله ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف یې ډېر دی، مرض یې موږ خفه کوي، دغه مرض یې وژني او دوایانې داسې معاصره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډېری کمزوري او سم اغېزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهېږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډېر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول. کنه سالو نیم سوه چې پاس شل، په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه 150 دانې پاتې دي چې دا آینده نسل لپاره پرېښې دي.
احسان الله راته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندي فلمرغ بیا له زرو افغانیو نیولې تر شپاړس سو افغانیو پورې رسیږي. احسان الله له هغو ځوانانو چې د لکونو افغانیو په لګولو او د بلا ستونزو ګاللو وروسته د مزدورۍ پیدا کولو په هیله اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي، غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دا کار ورته په هر لحاظ ښه دی.
دغه د خارج پیسې چې همدلته ولګي ځان له یو کاروبار پې جوړ کړي، دا چې په لارو کې مړه کېږي، په دښته کې او په سمندرونو کې غرقېږي، نو د دې نه بهتره ده چې خپل ملک کې د ترقۍ په خاطر یو کار ته لاس واچوي. ما په دې باندې یو لک افغاني سرمایه ګذاري وکړله، تقریبا اوس دغه دوه لکه روپۍ هم راله کړي دي او آینده دپاره نسل هم لرمه.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په ټول ولایت کې ورسره د چرګانو 320 فارمونه ثبت شوي چې دوی ورته په وخت مشورې ورکوي او په چرګانو کې د ناروغیو پیدا کېدو په صورت کې ورته درمل لیکي. د دوی په خبره چې د فلمرغانو فارم لرونکي احسان الله ورسره فارم نه دی ثبت کړی، خو بیا هم هڅه کوي چې له ستونزو یې ځان خبر او ګټورې مشورې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال صالح قاری محمد مدانی ازادی رادیو سوا پتماس کی اما لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کرونا دوم متفقه د شدت روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کرونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي، هغوی درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته نه ترلاسه کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید د مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زده هلمند ولایت د بست صدی نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسائیه د طرح لري او د تذکری چور کوي. موږ د هلمند ولایت په تذکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نومان نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي، یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي، دا تر یوې دسکري څخه ما سوا به شی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت به بیا دوی څرنګه معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دوی ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا شي، دا مطلق نه هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکرې چې د خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا دی چې پر پخواني سیسټم باندې خو مترولیکي دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه.
اطلاعات روز ورځپاڼې په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د دوحې مذاکرات به سوله راولي. وړاندې راغلي له هغه وخته چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن له طالبانو سره د خپل تړون له سره د ارزولو خبره کړې، طالب پلاوي له دوحې پښې سپکې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ورځپاڼې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهم پړاو کې د طالب پلاوي غوښتنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د ولسمشر غني استعفا او د لنډمهالي حکومت جوړېدل د طالبانو د وزره بندیانو چې 1506 اویایي په اعدام محکوم دي خوشې کول، دوی ته د سترې محکمې، ملي دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ سپارل، دغه شان 14 ولایتونه په ملي شورا کې 155 چوکۍ او کندهار ته د افغانستان د پلازمینې لیږدول د طالبانو غوښتنې دي. خو له دې وړاندې طالبانو د لنډمهالي حکومت خبره په وار وار رد کړې او په نوي اسلامي نظام ټینګار کړی. هشته صبح رسپانی بیا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکی کړي او تورې پورې کړي چې نوموړی د دې پر ځای چې د خلکو مصلحتونه په پام کې ونیسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. لیکوال لیکلي هر کله چې په یو کار کې د ولسمشر یا ورته د نږدې کسانو ګټې خوندي وي نو ولسمشر غنی په ډیر اسانه له قانون تیریږي او په خپله ګټه یې کاروي. ورسپانې د کابینې ټاکلو ته اشاره کړې او لیکلي دي سره له دې چې ولسي جرګې پنځه وزیرانو او د مرکزی بانک مشر ته د تایید رایه ورنکړه، خو ولسمشر غنی د یادو کسانو سره لوړاندې ژمنه کړې وه چې که د خلکو استازي هم رایه ورنکړي دوی کولی شي خپلو دندو ته دوام ورکړي. ورسپانې وړاندیز کړی چې باید ارګ ژر تر ژره نوي وزیران ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي چې کابینه بشپړه او له دې اړخه ستونزې پای ته ورسیږي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا له افغانستان سره د هندوستان د کورونا ضد واکسینو د مرستې هرکلی کړی. لیکوال لیکلي هند له افغانستان سره د تل په شان مرستې کړي چې د واکسینو د مرستې ښکاره ثبوت دی. ورسپانې لیکلي